있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ززی با خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري د نن او وضعیت پروګرام لرو درنو ریدونکو تاسو ته به تر معلومه ده په دې پروګرام کې موږ معمولا ستاسو د کلیکور او سیمې د حال وضعیت په اړه کې مرکه او راپورټونه نشرو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدونه وروسته په ټول هیواد کې په خاص ډول په ننګرهار کې د داعش بریدونه زیات شوي دي خود دې او همداشان د افغانستان سیمې او د نړۍ د حالاتو په حق له د نور راپورټونو نه مخکې راځي د دنیا د دې ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د بریتانیا د بهرنوي چارو وزیر د جی 7 هیوادونو غونډه کې له افغانستان سره د 15 میلیونه پوند بشري مرستې ژمنه وکړه لیسټرس پرون د بریتانیا په لیورپول کې د نړۍ د وو پرمختللو اقتصادي هیوادونو غونډه کې ویلي چې په دې پیسو سره به د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو لپاره خواړه، روغتیايي تجهیزات، سرپناه او د څښاک اوبه چمتو شي. د طالبانو د حکومت وایان پر چین د افغانستان سره د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندلو کې د پیاوړو او ګټورو ګامونو پورته کولو غږ کړی. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد نن په کابل کې د عدلی وزارت د نوې ودانۍ د ډبرې ایښودلو مراسمو کې چې په کابل کې د چین سفیر هم ګډون پکې کړی وو وویل چې دوی په دې برخه کې د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د چین لا ډېره همکاري غواړي. د طالبانو حکومت د امریکا متحده ایالاتو هغه پریکړه ستایي او هرکلی کوي چې د یو جواز په صادرولو سره یې افغانستان ته د پیسو د لیږد رالیږد اجازه ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19 په دې اړه یو عمومي جواز صادر کړ او دا اجازه هم ورکړه. هغه خلک او مؤسسه چې د پیسو د استولو په چاره کې داخل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافيږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره د مرستو لپاره د هرې ممکنه لارې د کارولو غوښتنه کړې. عمران خان دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یو ډله امریکایي سناتورانو سره په لیدنه کې کړې. د امریکایي سناتورانو سره په لیدنه کې د پاکستان صدر اعظم د جمع او کشمیر په مسله هم خبرې کړې. تاسیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. په هندوستان کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شو. د طالبانو د حکومت مرستیال وایان احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل 15 تنه د کامیر شرکت په لوتکه کې پرون کابل ته رسیدلی. د امریکا په منځنوي او جنوبي ایالتونو کې زوروري بړبوکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمیر زیاتیږي. د کینټاکی والی ویلي یوازې په دغه ایالت کې له 20 زیات کسان وشل شوي. په دغه توپانونو کې له مشهور ورانې شوې سیمو په کنټاکي کې د شمو فابریکا، په لویدیز ایلینای کې د امازون ګودامونه او په ارکنساس کې پالنځای دي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو تر څنګ دغه هیواد ته 13 اکتوبر د جاویلین دولتانک ضد راکټونو 10 دستګاوي ورکړي. د روسیې تاس خبری اژانس په خپل راپور کې چې د پینټاګان د ځواب په حواله جوړ کړي دا خبره کړې. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نه وویلي. تاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم یبتلی بینیت نن متحده عربی اماراتو ته ولاړ شي. دا د متحده عربی اماراتو او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته لومړی ځل دی چې دغه هیواد صدر اعظم اماراتو ته سفر کوي. بینیت د اسرائیل کابینه ته وویل د بنن د اسرائیل د لومړي صدر اعظم په توګه اماراتو ته لاړ شي. نوموړی به هلته له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خبرې وکړي. په لبنان کې چارواکي وایي د فلسطین د حماس ډلې د وسلو په یو زیرمتون کې 13 شپه په 14 کې 2 لسنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. د لبنان د امنیتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې 14 د برج شمالي په کم کې شوي چې د تایری په بندري خار کې پروت دی. د امنیتي چارواکي وویل چې تر اوسه د 14 علت نه دی معلوم. خو د حماس ډلې بیا ویلي چې 14 د وسلو په زیرمتون کې نه بلکې د برېښنا د شارټۍ لکبله شوي. چاپیریال ساتنې په اعلانو پرون د درېیمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. دغه لاریونونه د لیتیمو د یو لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد ترسره کیږي. مظاهرچیانو پرون په څو ښارونو کې د موټرو د تیرېدو مخه ونیول او د نړۍ تر ټولو لوی کان کیندنې شرکت ریوټینیټو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیمو استخراج بند کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
Thank you.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر پنځو بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وجد د پروګرام ډیر درنو اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د جنوبي افریقا نه لاسته راغلي عادت خي چې ممکن د کورونا د ویروس د نورو ډولونو برخلاف د دې ویروس د اومیکرون ډول سخت ناروغي پیښنکي په دې حق له راپور لرو خو د تلګ انتظارو باسي اوس خبره ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره دبليو اف پی وایي چې په روان میلادي کال کې قریب 15 میلیونو افغانانو ته د خوړو په برابرولو کې مرسته کړې ده او د دې ادارې د افغانستان د دفتر د څنګه مشري ویلي دي چې روان میلادي کال کې به 20 میلیونو افغانانو ته د مرستې رسولو لپاره 2 میلیارډ او 640 میلیونو ډالرو ته اړتیا ولري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبريال د کابل نه په دې حق له رپورت راکړی دی د اکرام شینواری رپورت واوري روسه نور خبري او رپورتونه هم لرو
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې دبليو ای پی د افغانستان د دفتر مشره میرمن ماری الن ګرورتي د یک شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې اقتصادي سونزو او د وچکالۍ څخه د زیږیدلي حالت له امله د هرې ورځې په تیریدو په دغه هیواد کې د خلکو سونزې زیاتی د دبليو پی مشري ویل اوس مهال افغانستان د نفوس له نیمه زیات 2 میلیونه واته سو زره کسان د خوړو د برابرولو په برخه کې د سوزو سره مخ دي چې د شمیر 18 میلیونه د قحطۍ حالت ته یو قدم شاته حالت کیږي د ملګری ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې د افغانستان د دفتر مشري ویل چې مختلفو ولایتونو د سفر پر مهال د خلکو له بیلابیلو کشرونو د اساسو سره په کتنو کې هغوی ورته ویلي چې کارونه یې لاس ورکړي او په ډېرې بېوزلۍ کې ژوند تېروي د دبليو پی مشري په خوړو واقعي کې د خطه ماشومان شمیر 3.2 میلیونه او خود چې دغه ډلې 1 میلیون ماشومان ته شدیدې خوړځاکۍ څخه کړیږي هغې ویل چې په افغانستان کې په روغتونونو کې د خوړځاکۍ په ناروغۍ د خطه ماشومان شمیر 2 چنده شوی د ملګری ملتونو د خوړو د نړیوالې داری دبليو پی د معلوماتو له مخې دغه داری د روان 2021 میلادي کال په اوږدو کې تر اوسه شاوخوا 15 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې رسولې دي چې واز 1 میلیون کسانو ته د تیر نوامبر په میاشت کې مرستې رسولې دي میرمن ماری الان ګرور تی ویل چې پر روان 2021 میلادي کال کې دبليو پی په پام کې لري چې 30 میلیون افغانانو ته د خوړو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي میرمن ګرور تی ویل د بودیجې په برخه کې په 2021 میلادي کال کې 30 میلیون کسانو ته د خوړو د برابرول لپاره مو هدف ټاکلې دي هغوی سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالر ته اړتیا ولرو چې د هر یو تل لپاره د کال تر پایه 130 ډالر په پام کې نیول شوی دي موږ د پیسو کمی سره مخ یو خو د مختلفو اړخونو سره پاړی یو کیو هغه څه کو چې د اندازه پوره کړو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د مرستو په ویشلو کې د طالبانو د اسلامي امارت د مامورینو د مداخله په اړه ویل چې تر اوسه دغه سیراپورزه د دې ترلاسه کړي خدای اداره هر شکایت په جدي توګه سیلي او د دې کار لپاره دنده په اداره کې د سار او بیا تعقیب میکانیزم شته دی میرمن ماری الن ګرورتي د افغانستان د بیرغونې صندوق څخه د 200 میلیون ډالرو د خوشی کېدو لامل چې 130 میلیون به د دې میاشتې تر پایه دبليو پی ته ورکړ شي د مرسته کوونکو څخه مننه وکړه ویل چې دغه پیسو څخه به 2.1 میلیون کسانو ته د شپږ میاشتو لپاره خواړه او داته سو وصلور دي چې زه خزو او ماشومان د لپاره تو خور واقعي د درمل په برابرول کې چې شپږ بیا شو د لپاره دغه پیسو څخه کار واخیستل شي
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري
درنو اوریدونکو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په ټول هیواد کې په خاص ډول په ننګرهار کې د داعش بریدونه زیات شوي دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې دوی د داعش بریدونو سخت اندېښمن کړي دي په دې حق له یو رپورت لرو چې د جنیو نه د امریکا خبريال را لګل.
طالبان د خپل واکمنۍ په ټینګولو بوخت دي او د داعش خراسان جنگیالي په ټول هیواد کې خپل بریدونو ته زور ورکړه ده. په ننګرهار کې هر ورځ یو برید کیږي. یو شمیر خلک لډاره خبرې نه کوي، خو ځینې نور لنډړیوالو نه غواړي چې ځان په حالاتو خبر کړي.
خو خا ورور چې وو ګور حکومت جوړو ان گورنمنت آل خلق پزاو لکه مثال ما مخ کې تاسو ته خبره وکړه، تا خپل وسه کوله، یعنی استاد خپل وسه کوله، انجینر خپل وسه، ون گروپ نو اینڈ فور اینڈ فائیو گروپ، داعش، القاعده، حقانی، طالبان، گورنمنٹ اینڈ آل.
دا د سړک د غاړې د بم نخې دي. په دې پیخه کې یو طالب او دوه ملکیان وژل شوي دي. یو عیني شاید وایي چې د ورته پیخو له کبله خلک اندېښمن شوي دي.
دا خو نو په دې ارتباط موږ نه پوهېږو تاسو کولی چې طالبانو څخه پوښتنه وکړي، طالبانو د رسنیو څخه پوښتنه وکړي چې دا کار به چا کړی. نو نامعلوم افراد دي، نو څوک یې په داعش باندې افراد چې څوک یې په طالب باندې. دا موږ
د طالبانو یو قومندان وایي چې په چکرهار ولسوالۍ کې د داعش خطر نشته.
په دغه نوم باندې شاید ډیر خلک داسې یو څه چاندې ځان ته راجمه کوي، نور دلته هیڅ حقیقت د داعش نشته. دا یو څو خلک د خلکو په اروپایو باندې اغېستي دي، غواړي چې دلته یو څه تخریبي کړي، هغه کې خپل تجارتي لین مخکې بوزي.
طالبانو چې ګمان کوي د جنگیالیو شمیر یې اویا زرو ته رسیږي، د داعش پر وړاندې عملیات کړي دي. د داعش د جنگیالیو شمیر ښایي دوه یا درې زرو ته ورسیږي. د تاوتریخوالو په ډیرو سره خلک نه پوهیږي چې کوم لورې روانو وژنو مسؤل دی. ولس یوازې د بریدونو زیاتوالی ویني او اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 1290 او 921 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د جنوبي افریقا نه لاسته راغلي اعداد او ارقام څرګندوي چې ممکن د کورونا د ویروس د نورو ډولونو برخلاف د دې ویروس دا نوې ډول یعنی اومیکرون دومره ډیره سخته ناروغي منځته راوړي. د جنیو نه د امریکا خبریالې لیسا شلاین موږ ته په دې حق له یو رپورټ را لېږلې ده چې زموږ همکار سید سلیمان شایل ولی.
اقتصادي بحران د مالمۍ نه بوټ پالشې ته مجبور کړه. د افغانستان د مخکینی حکومت په وخت کې درې سلويخ کلنې هدیې د ډیرو خود پشان کار درلوده او په یو خونځي کې مالمۍ کوله. لس کاله مالمۍ کړې وه په مختلفو تعلیمي تاسیساتو لکه په وزیر آباد کې په متوسطه خونځي کې او د حبیبي لیسه کې ښوونکي وه. مګر اقتصادي بحران د مالمۍ نه بوټ پالشۍ ته مجبوره کړه.
د خانه دغه پدر اولاد وظیفه داشت، برکنار شد از وظیفه. دخترکم وظیفه داشت، برکنار شد. بچگکم همچنان وظیفه داشت، برکنار شد. خودمون تو وظیفه داشتم، برکنار شدم. دغه فلانه تو کسی نبوده خانی ما که حمایت ما کنه.
د طالبانو د واکمنی دو راهیسی د هدیه د کورنۍ غړي چې کارونه درلودل یو یو ټول بیکاره شول. اول د هدیه میړه چې په یوې شخصي کمپنۍ کې آشپز و بیکاره شو، بیا یې لور چې په یوې حکومتي مؤسسې کې کاتبه و بیکاره شو. حتی مشر زوی چې په یو شخصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پروګرام نیمایي ته رسولی و او ویرېدل چې کورنۍ نور فیس نشي ورکولی، د مجبوري ورځې پوهنتون پرېښودل.
خانمار اجازه بده که د وظیفه برن، چی طبقه بسا به اوناز باشه، چی زکور باشه، هیچ کار نیست. فعلا باید بر ازا کار مهیا کنن. خانمار اگر یه بعضی کسا فامیلا بیوه می باشه، مشکل می داشته باشه، سرپرست فامیل خود می باشه، بعضی کسا یک کمک تی شوهر خود می شه در خانه، باید خانمار اجازه بده که در وقتی تبرم.
قدرت تا د طالبانو د رسیدو راهیسی چې څو میاشتې وشوي سلګونو زرو کارګرانو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغان متخصصینو خبره ده چې دې حالت په ملک کې بشري بحران راوستی دی. د مالیه د وزارت نطاق د نومبر په 20مه د روټس خبری اژانس ته ویل په تنخواګانو کې اصلاحات او د تنخواګانو ویش پیل شوه ده او بل ورځ به د زندیدلو ماشونو ورکول هم پیل شي.
دا د معاشات ورکړه د مالیه وزارت د اولی ورځ څخه ورته یو مهمه موضوع وه. موږ د اسد د میاشتې معاشات ورکړه، بیا معاشات پر اصلاح باندې کار شروع و او دا دی اوس سر د پرون څخه مو د سنبلې میزان او اقرب د میاشتو معاشات شروع کړه.
د طالبانو د حکومت د تعلیم او تربیه د وزارت مرستیال عبدالحکیم همت د دسمبر په اتمه د بی بی سی سره په مرکه کې وویل چې د منځني ښوونځي جنکۍ به تر راتلونکي کال پورې د نوي تعلیمي پالیسیو تر تصویبېدو پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه ونه لري. اوس د ټولو خو د ښوونکي په حیث د هدي سرنوشت بیخي نامعلوم.
مشران کوشش کوي، انشاءالله زمونږ مشران ټول په کوشش کې دي چې د خلکو اقتصادي مشکلات ختم کړي او قطر کې د مشرانو کډل ته دي، ان شاء الله ټول پم دي کوشش کړي.
د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې د بین المللي انکشافي مرستو د یو دم کمیدو رئیس د دې ملک اقتصادي او بانکي سیستم د سقوط حالت ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د کورونا د وبا او سخت وچکالۍ له امله ښایي د 2022 کال تر نیمایي پورې د دې ملک د نه هدیش مدونو نفوسو 90% خلک د بیوزلی سره مخ شي.
اگر امارات اسلامی و سایر جهان توجه نکنه برای مردم افغانستان، فاجعه بشری بسیار بزرگ را افغانستان شاهدش می باشد.
ملګرو ملتونو د دسمبر په اوله وویل افغان کورنیو ماشومانو سپینګیرو او نورو مایوبو خلکو سره د کال د 300 میلیون ډالرو نقدي مرستې پروګرام د دې موجوده بېوزلۍ چې ورځ په ورځ زیاتېږي د غم خوړلو او چارې یوه بهترینه وسیله ده. د ملګرو ملتونو د دغه انکشافي پروګرام 100 میلیون ډالر به د کار په بدل کې خلکو ته نقدي ورکړل شي او پاتې 90 میلیونه نور به وړو وړو بزنسونو ته ورکړل شي چې خلکو ته کارونه پیدا کړي. مګر اوس د دې موجوده بیوزلۍ او ناداری سره د هدي پشان مخ خلک د طالبانو نغواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې د خپل کورنیو اړتیاوې پوره کړي. ځینې کونډې د خپل کورنیو یوازنۍ ګټندوی او ډوډۍ پیدا کوونکي دي، خو ځینې ښځې بیا غواړي چې د خپل میړونو سره په مالی چارو کې وګور کړي او کار وکړي. هدي وویل طالبان باید ښځې پرېږدي چې کار وکړي، باید ورته کار پیدا کړي ځکه چې اوس بالکل کار نشته. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. نن او وضعیت
من او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت پروګرام اوري. په افغانستان کې د فقر، غربت او بشري بحران او ناورین خبرې کیږي. په دې جمله کې تاسو سوشي به مخ کې واوریدل چې د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنۍ رئیس په افغانستان کې ډیر مامورین، کارګران، پتیره بیا خزي، معلمین او ښوونکي بیکار شوي. او تاسو په دې جمله کې د یوې مېرمنې چې هغه هدیه نومیږي دغه خبرې واورېده چې ټول په کور کې بیکاره شوې دي او هغه په خپل د معلمینه بوټ پالشې ته مجبور شو. نو د دې بیکاری او بیروزګاری ترڅنګ په افغانستان کې یو بل مسله هم دا واغه هم د صحت په برخه کې د یو اندېښنه ده چې هغه یوازې د افغانستان نه ده بلکې د ټول دنیا اندېښنه ده. هغه د کورونا د ویروس مسله ده چې اوس یو بل نوی ډول پیدا شوی دی. مګر په افریقا کې چې کوم سروې شوی دی یا کوم ارقام چې تل څرګند شوی دی دا غي نه د سیخکاری چې د کورونا د ویروس نه چې دغه اوس کوم نوی ډول وای پیدا شوه دی او هغه اومیکرون نومیږي، وای چې دا به دومره ډیره سخت ناروغي پیدا نکړي دسه نتیجو ته دوی رسیدلی دي. د امریکا خبريالې لیسا شلاین د جنیو نومه تر راپورټ راکړې ده. د دې راپورټ خلاصه اوس واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای چې د تیرې اونۍ په مقایسه په افریقا کې د کوویډ-19 نوې پیښې په دې اونۍ کې 93% لوړې شوې، چې په دې حساب د افریقا په نیمه وچه کې په مجموعي ډول د مثبتو پیښو شمیر 8.3 میلیونو ته رسیږي. چې په دې جمله کې 2,60,000 ناروغانو مړینه هم شامل ده. دا نړیوال سازمان وای هغه څه چې تر دې مهاله څرګند شوی دی په داسې حال کې چې اومیکران ویروس د لسو افریقایي هیوادونو په شمول د نړۍ په 65 هیوادونو کې خپور شوی. زرو مثبتو پیښو له جملې نه چې په نړیواله کچه رپورټونه ورکړل شوي دي، سم نمایي د افریقا په نیمه وچه کې وو او د نورو افریقایي هیوادونو په پرتله شمېر یې په جنوبي افریقا کې زیات وو. د افریقا په نیمه وچه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د امیونایزیشن او د واکسینو د پراختیا د پروګرام صحوي امیر ریچارد میهیګو امریکا غږ ته وویل د تشویق وړ خبره دا ده په جنوبي افریقا کې چې کوم ناروغان د اومیکران ویروس نیولي ډیرو کم وي په روغتونونو کې بستر کېدو ته ضرورت لرو. نوموړی وایي د دې خبرې معنا دا ده چې د کورونا د ویروس دا نوې نوا د مخکنیو انواعو په پرتله د ډېرې سختې ناروغۍ د رامنځته کولو باعث کېږي. نو
داتا ویچ لوکډ ات هوسپیټالایزیشن اکراس د کانتریز اکراس د کانتری بټوین 14 نوومبر اند 4 دسمبر
کوم ارقام چې د ټولو هغو ناروغانو په باب راجمع شوې دي چې د نوومبر د 14 مینا د دسمبر تر 14 می پورې پروختونونه کې بستر شوی او هي چې د بستر شوو ناروغانو له جملې نه دا جل ناروغانو شمیر صرف 6.3% او دا شمیره د هغه شمیرې نه ډیره کمه ده چې سږ کال په جولای کې د کورونا د پندمیک د اوج په زمانہ کې په جنوبی افریقا کې د ډیلټا ویروس د خپرېدو وروسته په آی سی یو یا د عاجل ناروغانو په یونټونو کې بستر شوی وو. د میهګو په وینا دا لومړنۍ څېړنې دي، دوا او یادرې اونې په کار دي ترڅو وکولې شو چې پر ناروغانو باندې د اومیکران د ویروس د غزې په باب بشپړ معلومات راجمع کړو. چلونکی لګای د شپه او ورځ په دې اړه کار کوي چې وګوري دا نوې نوا د سرایت خپرېدو زیات توان لري او کنه، او هم دا شي آیا د ډېرې سختې ناروغۍ د رامنځته کېدو سبب کیږي او کنه، د وسنیو واکسینو په مقابل کې مقاومت کوي او کنه.
There is an assumption that the current vaccines may not protect people against Omicron.
خیال کیږي ممکن چې موجوده واکسین به خلک له اومیکران نه خوندي ونی شي ساتلې، خو تر دې دمه په دې اړه د قناعت وړ شواهد لاسته نه دي راغلي چې موجوده واکسین د دې نوې نوا په مقابل کې مؤثر نه دي. واکسینو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې ډېره مرسته کړې. موږ ته د حقیقت د روغتونونو په عاجلو خونو کې د ډېرو سختو ناروغانو د وضعیت له ارزیابي کول نه څرګند شوی دی. زمونږ په فکر د موجوده واکسینو د بدلولو ضرورت نه لیدل کیږي. لبل خوا د فایزر او بایونټیک د دوا سازه شرکتونو ویلي دي لومړی او ارزیابیونه څرګندېږي چې د فایزر د واکسینو بوستر یا درې مستنه د اومیکران د ویروس نه د ناروغانو په خوندي ساتلو کې موثر ثابت شوی. په عین وخت کې د بایو فارماسیوټیکل د دوا جوړولو غټ شرکت هم اعلان کړی دی چې د اومیکران لپاره د ځانګړو واکسینو په جوړولو باندې کار پیل کړی دی او هیله لري چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به د تیارولو کار پای ته ورسی. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې دوی له یو شمېر هیوادونو سره د دې نوې نوې د جینومیکي څار په برخه کې مرسته کوي. د نورو انواعو په باب اعداد او ارقام هم راجمع کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندې صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا جغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سلیم شاهین د افغانستان د سینما یو پیژندل شوی کس دی او ډیر زیات مینوال لري، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته اوس د افغانستان د سینما او د خپل آینده په حق له اندېښنې لري. نو غواړم چې د راپورټ وری د په اندېښنو به پوه شي.
او پوتره تو کی راختور میتی مولا سلطانه اته په زنه متر مزه سره مزه
فاميلي. څلور کاله مخکې د افغاني فلمونو ډایرکټر سلیم شاهین د خلکو د توجه مرکز وو، خو اوس هغه یوازې تر خپل کوره محدود شوی دی. لکه مې ورته څخه چې طالبان واک تر رسیدلی دي، سلیم شاهین لویرې لکور څخه نه وځي. شپږبندوس کلن سلیم شاهین د خپل خو وختونو د خاطرو سره وخت روي او د خپل مینوالو مینه یادوي چې د تایید فرانسې د سفر په محل ورکړی و.
ما وقتی که فرانسه رفتم از هر طرف شاهین شاهین شاهین، ما ایران موندم که چطور اینا مرا میشناسن. وقتی باز خبر شدم که یک هفته اون فیلم ما فیلم نتینگ بود، در سینما ها چلیده بود، این بسیار استقبال کرده بودن. باز ما فهمیدم والا مردم فرانسه بسیار این فیلم زیاد دیده.
سلیم شاهین اوس دغه وخت ارمان کوي چې دایوالې له فرانسې بیرته راغی. دای وای چې د کابل د سکوت نه وروسته دته د فرانسې څخه بلنه راغله، خو د کابل په هوایي ډګر کې د بیروبار او امنیتي ستونزو له کبله فرانسې ته له تګ څخه پاتې شو.
ما را کشور فرانسه دعوت کرده بودن، البته نه تنها ما را بلکې ژورنالیست های هم در اونجا بود دعوت کردن. رفتم، اون روزی بود که چهارم موتر بود که داخل میدان هوایی بریم که انفجار صورت گرفت. بر ما مسیج آمد که شما بدراید.
در نوی واکمنو فراتگ او در نوی بندیزونو در لگه دوله بیری سلیم شاهین پر در احتیاط سر جوند کوی. دایوائی زادی انسانیم، زل سلیم شاهینیم، نوز دلتا دیر لندک نوز خدک وقتی روم.
مجبور استیم یک جای بریم که اونر ما باشه و سینما را ما بتانیم پیش ببریم. یک جایی ما میخواییم پناه ببریم که ما زندگی کنیم، زندگی ما برای ما مهم است. نه پول میخواییم نه چی را، فقط یک سرپناهی باشه که در فامیل خود آرام ما زندگی کنیم.
دی طالبانو پا نوی دوره که دی تیر دوره پا نسبت دیر نرمختی دلکیگی، تلویزیونی خبرونه ادامه لری، خود یو لرسخت و لرخون و سره دیواد سینماگان ترلشه میدی، چلا ویری او چلا مالی مشکلاتو سخه. سلیم شاهین هم دی دو شرایطو لویری زنخوندینه احساسوی.
ما از خانه خود غیر رو یک روزی که در میدان هوایی رفتیم او رو پوز خود بسته کردیم رفتیم، یک قسم خود جور کردیم. من نمیفهم که حالا ما بگویم ولا ایتور یا ایتور، مقصد ما دیم اتاق خود بیرون نمیبرایم.
پا افغانستان که پا داس فیلمونو چی موسیقی سندری او نصاب پا کیوی پا جوڑولو او نشرولو ای بندیز لگول شوی دهی، خود سلیم شاهین وای چه ده تل اصلاحی فیلمونو جور کردی چه هدف یه طولن تا مثبت پیغام رسول دی.
فیلم های ما پولیسی بود زیادتر، سر مواد مخدر برای جوان ها زیاد کار کردیم که در سر استیج کن فیستیوال هم گپ زدیم در فرانس ارتباط بمی و زیادتر کوشش ما فیلم های اجتماعی بوده. سیاسی علاقه نداشتم و حالی هم علاقه ندارم.
سوخشی طالبان کابل تنن وطن و سلیم شاهین ده خپل فیلمونو پوسترونه او لوحه وسخو زولی، او کله چې طالبانو دا فرمان صادر کړ شي په فیلمونو او ډرامو چې خزو پکې کار کړی وي بندیز لګول شوی دی. نو د سلیم شاهین په وینا د افغانستان فلم مل شو.
او موږ کوشش میکنیم که وطن مو تر شو بهتر شو، طالب باشه اگر هر کی که باشه، اگر ما را اجازه بده. ما فکر نمیکنیم ما را اجازه بده. وقتی که اعلان میکنه از طریق تلویزیون که خانوما دیگه نمیتونه که در فیلم بازی کنه، پس به خانم فیلم نمیشه. سینما مرده در افغانستان، سینما مرد، سلیم شاهین هم قدیش مرد.
در افغانستان نوی واکمن طالبان در سینما سر علاقه نلری و اکثر سلیم شاهین پیجنی هم نه. نو پا دی شرایطو که در سلیم شاهین ظلمات شوه دی، اغوایی که سینما بندوی، ساز و آواز بندوی، نو هم فلم مر شوی دی او هم ورسره سلیم شاهین مر دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو راپورټونه مو اوریدل. د خبرونه وروستي شیبې دی. یو بل مسله ده، وغه دا ده چې په هلمند کې د روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسولینو ویل دي چې د طبي سیلونو له مخې په دغه ولایت کې یعنی په هلمند کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي محیطی ویروس موجود ده. دوی زیاتوی چې د ماشومانو روغتیا ته مستقیم خطر موجود ده او دوی هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې د ګوزان ضد واکسین ورسی تر څو ماشومان وژغورل شي، ځکه چې اوس په افغانستان کې او په پاکستان کې دغه د ګوزان ویروس موجود ده او ماشومان ورباندې گرفتاریږي. تر څو په دغه دوه ملکونو کې دغه د ګوزان ویروس ورک نشي نو دنیا د دې شر نه خلاصيږي. ډیره مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده.